افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقوقو ځانګړی پروګرام اوري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ په برخه کې د همکارۍ خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1501 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو دا روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالووش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړې په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی، ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو، نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د راپورونو له مخې دا راپور د اسرائیلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالی تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرائیلي ځواکونه او اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت محدودیتونو د پلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې، په کې غوښتل شوی چې د مریلاند، ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیږون په اړه د ترامپ فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلي وي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر افورونو کې به واورئ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پاوز د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړې چې د دې برید په تنظیم کولو کې په افغانستان کې ډېره د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو همدغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خبره دورانی وخاطوري.
په یو راپور کې به واورئ چې په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین وایو کاروبار ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت 13 کلونو ته سږ کال موږ کار ډېر ښه روان دی.
په دې شپو ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار کې ګوري چې تیار بزغلي ادا شوي، راځي چې وایي خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزغلي چې په مشرقي کې تولیدیږي، په مشرقي کې باید وکارول شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې به د سوریې له وروستي حاله خبر شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان پوز د تور لګولو وروسته د هیواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړې ده چې د دې برید په تنظیمولو کې په افغانستان کې د هیرادې ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. که څه هم د ان طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو تورونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو پرونې په د پاکستان د پوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ورځې خبرې غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پېښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هېواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټون ځای نه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوځ په یو بیان کې ورته ادعا کړې وه، ویلي وه چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. دا مارچ په 11 له کویټې څخه پېښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره وه، د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسؤلیت منلی و او په یو بیان کې ویلي وو له 500 زیات پاکستاني پوځیان یې وژلي او ډېر شمېر نورې برمته کړي دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورز ادا وکړه چې 33 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلې دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشي کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولې. بلبل او بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ادعاوي چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس باندې په خوندي ټویټر د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې غړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه بې بنسټه دي چې ګوندې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي په ټکو د پاکستان حکومت دې د تور لګولو او غیر مسؤولانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنۍ ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هېواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پرې نږدې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه یې د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو همدغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسؤلیت یو ګاونډي ته راجع کوي او افغانستان د دوی په ګاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي. نو دوی ته ډیر آسانه ده چې دا خبره دی خواته راځي کړي. بل خبر داد چې بلوڅ ازادي غوښتون کې دا بریدون نوی ندی غوې ته لکلون رئیس غوې مبارزه کوي او غوې خپل مشخص ادرسونه لري مشخصه جغرافیه لري او د دې ورتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي.
دا نمړې زنده ده چې د پاکستان حکومت یو برید مسؤلیت طالبانو ته راجی کوي. له هغه رئیس چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د هر هغه برید مسؤلیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي. پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعا وي چې ګوندې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي. د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیچا ته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان نه امنی جدي نه بولي. دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر رپورټ کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپرس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوځ د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12مه د پاکستان پوځ ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وژلي. پوځ دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیري وژلي. ملخوا بلوڅ ازادي غوښتون کې وسلوال ډلې یا به ایله په دغه پیخه کې د څه باندې سلو پاکستاني سرتیرو د وجلو ادعا کړي. تر دې پیخه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د مارچ په 12مه قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګاندا ده. نوموړي ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ ازادي غوښتون کې وسلوالې ډلې یا بی ایل ای لخوا د محاصره شوي جاپر اکسپرس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوځ نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي، خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشالې ډوته وویل خواجه آصف ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي.
بلوچستان کے مسئلے پہ
پرزائی ددے چھے دا بلوچستان پا مسئلہ او داغے پر سیاسی حل غور اکڑی چھے راتلون کی بسے کبھی دوی اس ہم پا خپل سیاست بوختی. دوی ما خبر دادا کچھرے رسنے ددے پیخی خپلواکا ریپورٹنگ تا پری خودل چھے ہوئے نو دوم را پروپاگینڈا بنے کی دا. پل ادا چھے دو میاشت مخ کے پجافر ایکسپریس حملہ شئے ہوا، خو حکومت ددے امنیت لپارا ہیز کامونا پورتا نکرل. ددے باوجود چھے پدے اورگاڑی کی اکثر وقت سباندے دیرش فیصد پوری سورلے امنیتی سرتی او د دوی کورنۍ وی، خو پوز د امنیتی سرتیرو امنیت هم نکړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دی. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي، بلکې دا تقریر ورته کول پکارو چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي، خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپرس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي، خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشال ډوته وویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وایي حکومت اوس هم د بلوچانو د ځنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستې شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي، خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و، نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي، ځکه چې له شلو کالو راهیسې موږ څه کوو، نو د هغو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي. که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي، یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے.
بلخوا بی ایلے همو د مارچ په یو لسما د جاپر اکسپریس اورګاړي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څه غوښتي وو چې د بلوچستان سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زوره لا درک کړل شوي کسان د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشي کړي. بی ایلے ادا کړې وه چې له یرغمل کړو امنیتي سرتیرو او استخباراتي اهلکارو یې 50 وجلی او که پاکستانی پوځ یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وژني. بلخوا د کورونا چارو پاخي وزیر محسن نقوي او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوګټي په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسیه وایي چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوې. نوموړي د مارچ په 11مه مشالې ډوته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سوله ییزه توګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
دوی رویه ته ګورم که نه دوی داسې ښکاري لکه د پنجابیان چې کومه بیانیه مخ په وړاندې وړي د دوی سیاسي لیډرشپ او د دوی فوجي لیډرشپ چې کومه رویه ده دا هغه سیاسي رویه نه ده چې مثال د جوړجاړي والا د دوی سوچ او فکر وي. نو داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خواب دا خبره د ورانی وخوا ته وړي. دا یو دوې ضلع چې دي دغه جعفر آباد نصیر آباد او لسبیلهب دغه علاقې مونږ ډېر خامخا هغه اوار مځکې دي اوار وطنونه دي دلته مونږ ویلی شو چې د سټیټ سره نه سټیټ سره نور خو به نور صوبه کې خو نهشته.
د یادونه وړ ده چې لا هم د پاکستان مرکزي حکومت او بلوچستان حکومت دا نه ده منلې چې ګینې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختمه شوي. البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافروړونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشره پنځون پرون د 15 کلنې انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلامې لاسلیک کړه. د اعلامې له مخې اسلامي فقه اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوی او د ښځو په ګډون د ټولو اطباو حقوق پکې تضمین شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
احمد الشره د پنجشنبې په ورځ د مارچ 13مه د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل زه هیله لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیلوي چېرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بخښنې بدل شي. اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکني حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي. د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار، زده کړو، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي. د اعلامیه له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده. عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي. دغه په ټکو بشار الاسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله. په اعلامیه کې راغلي دا ستاسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري. همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي. د اعلامیه پر بنسټ پارلمان نشي کولی ولسمشر استیضاح کړي. ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري. اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې، بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې ده. اعلامیه د قضایي ادارو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي. هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وه. د اعلامیې له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده. دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سمه نافذه شي. احمد الشره د جنوري په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي. الشره بیا د مارچ په لومړیو کې د همدې اعلامیې د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي. دا ولسمشری مړی د اعلامیې له مخې دا اقدام د سوریې د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پر دې هیواد قانون واکمن شي. احمد الشرج د هیئت تحریر شام ډلې مشري کړي او د بشر الاسد په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و. دا جنوري په وروستیو کې دا لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړي بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1426 ملکي وګړي وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې له روغتیایي خدمتونو بې برخې شو، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د هیواد له چارواکو وغوښتل چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی یقیني کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې اوسي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې روغتیایي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. نور حال د عبد سپوږمۍ په رپورټ کې
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هممهاله عامه خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی بل لویه ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیایي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محی الدین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل
زما پخا په فوټبال کې بي ځای شوی و. کله چې کلینیک ته لاړو ډیر درد مې درلود، نه زغمل کېده. بیا یې هم موږ پته مکړو، خو په پای کې راته وویل چې موږ صلاحیت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوي چې هغو بهرنیانو ته چې طبي اسناد نه لري خدمتونه نه وړاندې کېږي. بیا بل کلینیک ته لاړو، هغوی هم وویل چې باید له مخکې وخت واخلو، چې دا هم په اسنادو او ادرس نه درلودو پورې مشروط و. بیا مجبور شو چې شکستبند ته لاړ شو. هغه ته مو زنګ ووهه، راغی او زما پخې وتړله.
اکرام حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم له ورته ستونزې شکایت لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیایي بیمه بندوي. له همدې امله نشي کولی ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري مې غوښتنه رد شوې وه، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښتی و، هغوی ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کارت ته اړتیا نه وه.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې د ترکیې دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد له ژمنتیا له دې ډلې د روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیې فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بیا اسناد افغان کډوال به له روغتیایي، ښوونیز او نورو عامه خدمتونو بې برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنی حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشت دي چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. خو اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 18.
ازادي رادیو 14 ساعته په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین وای سکل کاروبار ښه شوی او د نور کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډېرې جامې وروړي. نور حالې له خوست د ازادي رادیو د خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې.
په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنیو منزلونو کې تر ډیره لوی خیاطۍ فعال شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګرې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کال په نسبت باندې سږکال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکل موږ کار ډېر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولی شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډېره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاري ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکار چلو اختر ته انشاءالله دا جوړې کړې دي، ښه چکار بو ښه سات به تېرو بس خو ته خشول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینهو ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تنخیات نصر الاول:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطۍ ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطۍ په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سمبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپل خیاطۍ هم ما کار یاد کړی، د دې کار څخه ما ډیره فایده ترلاسه کړې. د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کړي او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنګ لباسونو ګنډل هم دود شوي او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنګ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لرې او نږدې تفریحي سیمو ته د سیل او چکر لپاره ځي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی، کوم هڅ ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل له دوی څخه غواړي چې خپلو پالیسیو کې زرته زره باید کتنه وکړي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې دا د ژمي په موسم کې دا زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک شته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي، یعنې د کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نوشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نیو کال پر ارتدو سره باید مشی وادوال ونی کشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشیږي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یشې نه دي، ځکه چې دا ونی کشیږي او په لنډ وخت کې بیرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام مهروي د غراز مو د کرنې لوی و متخصص سره مرکه کړي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبې په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې دغه کتنې په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1501 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېښت نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یوه موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبې خپور شوی، ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو، نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرایل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. ازادي راډیو اوري د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلی دي. د زراعت متخصص پوهان ذاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې بزګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلي ساپي له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیږدېدو په اړه وویل.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی، مثلا مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو غزه فکر کوم هغه دوه وخته شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډېر څه تمام چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي. په تونلونو کې، په پلاستیکي خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دا بزغلی یو ډېر بارکی ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دا بزغلی په کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زکه کوم نه هغه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لیکل دوکه کیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد صاحبای او بخشي، عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیشنی؟
ډیر واضح ده، د مشرقي بزغلی ډیر وخت رسیږي. هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغی حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات دي. کایه ورځ بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه چی هغه خرابیږي او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی د په اسانی پیژنل کیږي. حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرېږي، چمتو کیږي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لیکدره باید صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي کنه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي هم اشتباه هم کوي ستاسو خبر هم صحیح ده ولې بهتره دا ده چې لیکدره صداقت هم وي او هغه بزګري چې په مشرقي کې تولید کوي او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او موږ بزګر په کابل کې خيار وسیږي کابل دې نه وایي کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه ډېر وختي زرګونیږي وختي وده کوي او د دې د شدیدي د محیط سره د چاپیریال سره توافق لري دا غیر مکمل
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل هلته څو هفتې یا حتی یوه میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري له دې سره به څه کوي
دا هم ښه خبره ده ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې دا د اقلیم تغییرات باید مد نظر ونیسي مثلا د آمادګي نیسي بانجان رومي بانجان د دې لپاره چې په پرتی کې وته شرایط نه مساعدي کې دی اخلي په کورو کې کوي او د دې د پښپینو وسیږي چې مثلا په دبا نه سړه هوا سړه سړي یو د فرازي دا سړه سړي هغه د سړه سړي د راتلو وخت ځین د داخلي تجارب هم لري او ځینې کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پښبینو وسیږي کچې ته د تاسو سړي سره مخابره کوي دې باید خپل بوتي زړه زړه څوکي وپوخي مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې ته چیرته د امکانې وي نو کدا شان دي مته راځرونه چې د سخت مشکل سره ستونزو سره مخ کیږي نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان به مدرزه تونی سي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه د خپل مسئولیت ته وباسي اوس په ټکنالوژي د مخته تللې ده هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کیږي اعلانېږي کته دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی مثلا د هوا د حالات او د پوجي چې مثلا پر اتون کې افته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه چټه راځي یا د پنځونه چټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر پیښیږي د کولای شي چې خپل سبزی وژغوري او هغه پټ کی
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی
بیا د نبات پورې فرق کوي مثلا ځینې سبزیجات لکه مول سرخک د پندونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستونه پیږي مثلا پالک د دې لپاره هم ستونه نه پیږي همدا چې ځینې نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي دې دا خبرم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه دې تم دې لږ متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز کدا پیاز دی وخت یو کړي دام د هوا د ټټوال او جګوار سره د حساسیت نه دی مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه دی کړي چې د منسرخه کې دی حساسیت دوم نه دی که هوګه کړي هم مقاومت دی اما ځین نور لکه مرچ ګل لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو د بد هوا د تغیر سره د لکه بینډې شو د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دی
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی و چې بزګرو ته د سبزیجات اتو دې بزغلی دې انکنولو په اړه یو لړ سپارښتنه لرلې
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه په اړه خبرې کوو لمو سره په دې خبرونه کې میلمدي مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي. دا دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه وداسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې درې وخته غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلما مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت عبادت لازمه دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرې چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګې وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومانو ته که چېرته نوی خطه ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغهم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب، که په دې خبرې وکړئ، که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد، تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نورې میاشتې وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل دا ده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کلیو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق دا ده چې ستا نوم پکې ده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له همغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزارو باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کېږي. نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په ده کې تدبیر انسانانو ته هم پکار ده، باید انسانان هم خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته یې ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو مسافه ماشوم نه تقدیمېږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کېږي، دغه د ښې ساتنې او روزنې حق په نظر کې نه نیول کېږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته یې زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولن خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بطی کېږي، سلوکی کېږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپله ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا لږ ذره سنې یو څو لږ ذره لوړ کېږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کېږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو، او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، هغه فکر ډېره حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډېره حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شرعي لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې
دوی هغه ثواب به زه فکر نکوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک پروژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته په صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر مه چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصل هم خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برعلاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نه شي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې د دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کومه ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشي کولای نو دروژه میاته خوړل لږ کی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نه کیږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلن نه وسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، د پالنه ونشي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته د سیاو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې مونږ ته صدمه رسیږي، مونږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اگه کم پیام چه روژه لری او تا ورسه ولشی ترچو ورته ولشی دغه ذهن په دې اماده وسی چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وای چې روژه د برکت میاشته، ولی ماشوم خو متمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سم نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي، په تیر ازینه پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی منو راځه چې وسهرڅ وایل غړ منو پاولو دو باندې خزه باندې فامیل کې نوزه که عملیم او روژه پتنکړایم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري. دوته د دینه الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میشته الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدیتاس پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلو له خپل ماشومانو سره داسې چار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږه اوسېږو ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید مونږه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومانو پالنه دغه سره خرابیه په کورنۍ کې خرابیه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومانو موري، نو دو سره خرابیه. دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې
کې د خزم روزه نیسي نو تاسو تاریخواله کورنۍ کې د روزي هغه فضیلت
قدرمن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمون سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
داد کمزا لم للاس چ ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس چزلمونو کی مشفیدی ٹولا رات خان دی
مش پچیو چیو یارو سس پن سر گئے دنیا گئے دا سیاستوں کے مش پہ دے داد تم سا لم لالا سا ظلموں کے مش پہ دے او تم جوڑ ماتم ہے تور تمونو کے مش پہ دے داد کم سا لم لالا سا ظلمونو کے مش پہ دے او وطن جوڑ ماتم ہے تور تمونو کے مش پہ دے داد کمزا لم لالا سا چھ ظلمونو کے مش پہ دے